دو سوه نیوی ماشومان روغتون ته د درملنې لپاره وروړل شوي دي. روغتیا پالان وایي روغتیا ته نه پاملرنه او د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغۍ د زیاتېدو علتونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار میرویس سبزی روغتون د ماشومانو څنګه دلته په تېر یوه میاشت کې سلګونه ماشومان د نس ناستې د علاج لپاره راوړل شوي دي. دېرش کلنې فاطمې هم خپل ماشوم چې په نس ناستې ناروغۍ اخته دي راوړي او غواړي درملنه یې وکړي. دا وایي د بېوزلۍ له امله یې ماشوم دې حال ته رسېدلی.
دا خو داسې دی نو هغه موږ په کتاب کمزوري دی شی نه لرو بلا د بل په سارا او کې ژوند کو دی یو په خپل ځای کې پاکې اوبه څښم یې ژوند نشته بلا د څرکا او شی نشته مسکني ژوند دی بل چې ژوند مو چې د بزیا د مور کولی دا کور دی کور د غوا دراوړ وړه کې به څه نه يم دی دا یو ورځ موږ د الفاش دی تراوړ یاغ مو وسل کار نه کوي چې تراوړ له هغه پر لګیدل چې ګرته بنج څه له قوس مو کار نه درلو چې هغه مو تراوړ وای ورکړم وای.
د کندهار میرویس سبزی روغتون ته راوړل سوي د ناروغو ماشومانو میندې وایي د پوډري شیدو د څښاک د صحیح اوبو او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د دوی ماشومان ناروغ سوي دي.
ټولم دغه نس ناستې دي چې د خلو د درمانۍ لاس موږ بل علاج نه لرو بېشفخانیا ماسې وه
ناجوړې وه ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې وهل بره بیا موږ ډاکټران ته بوتل هغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورځ چې سوي دي بېرته مو عکسونو شان وراسته هغه ول دا سمه ده د کمزورۍ یې داسې سوې ده برهو پړسېدل برهم دلته پسې راوستله بسکار مو.
په عینې وخت کې د کندهار د میرویس سبزی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر عنایت الله حکیمی وایي په تېر یو میاشت کې 290 د نس ناستې په ناروغۍ اخته ماشومان دوی ته راوړل سوي چې دا شمیر په راتلونکو ګرمو میاشتو کې نور هم ډیرېدای سي. د هغه په وینا نظافت ته د نه پاملرنې او د څښاک پاکو اوبو ته د ماشومانو د والدینو نه لاسرسی په ماشومانو کې د نس ناستې په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه دي.
په تېره میاشت کې موږ 290 مریضه بستر درلوده او همدارنګه د 1500 په شاوخوا کې مریضان او پی ډي سره په شکل سره کتلې دي. د سالاتو نس ناستو د سیم نه جوړې دي شدا د ګڼګونې سره د صحیح نه مراتول او صحیح تاسیساتو د خلکو در لاسرسي کموالی دا عمده ستونزې.
هر کال په کندهار کې د دوبی د ګرمۍ له پیلېدو سره په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي هم زیاتېږي او لسکونه ناروغان د شهر مرکزی روغتون ته له ولسوالیو او لیرو ځایونو څخه د درملنې لپاره راوړل کیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم شیچری د افغانستان پیشلیک درې ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونه تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پرې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعرې چې دی په اکثره په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پر شعرونو شیبې کې هیڅ د ماسټری تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه راسره مرسته وکړي ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر اورین تنجیز ځواب ورکړ.
او د ګلالۍ مومند لنډه کیسه لرو.
سیاله د ګلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید د پیشلیک د کلمې له اورېدو سره د اورېدونکي پام یوې اکاډمۍ ته ور واوړي، خو داسې نه ده. دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجي ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوې ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټوکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګورۍ اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي، کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه یې بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر په پښی کې د 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله 2 کاله او د مجاهدینو 4 کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمنی شوله هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکې سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخې کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د 15 شپږ زرو مخونو تر مابین دي. ما 15 کاله د ژوند پر بازه لیکي پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له شکه سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخې ستا سو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید دغوم رسی دا ته سره
تقریبا د غونګې کیزې د 15 شپږ زرو تر مابین
دغه مواد سم په دې ته راغونډ کړی دي. دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او ترلاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې که تاسو لږ څه معلومات راکړئ څنګه مو ترلاسه کړی دي؟
شیبر صاحب ما ام ایس سی په بوتنیک کې د نباتاتو کوم مصری کړی ده، هغه د ریسرچ میتډ موږ ته خو ساینټیفیک انالیسز یا تشخیص چې کوو، نو د دې سره موږ هغه میتډ غوره کړی دی داسې پر جدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، په هغه کې مې نړیوال یو ورځپاڼې د هغو څخه مې خبرونه راټول کړي دي، په هغه کې فاینانشل ټایمز ورځپاڼه ده، د برطانیې ډیلي ټیلیګراف دی، د امریکې کریسچن ساینس مانیټرز ورځپاڼه ده، نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن اگزامینر او داسې نورې نیوزویک مجله او داسې ګرځم. تقریبا سل سایتونه زما سره شته بیل بیل چې هغه تر ډېرې اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغو ډېره څېړنه کړې ده، خواریک شوې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې یو معیار ورته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولې یا یوه لور ته مایل نه داسې خبر راواخم، په ازاد فکر یې ولیکم. دویم شی د ثور د کودتا د شپې څخه د 8 اپریل د شپې څخه نه لسوه دا هغه څه بیا در 2003 کال پورې بی بی سي امریکا ژغ، بی بی سي اردو پښتو دواړه، لومړی پښتو ولا بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو رااله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نوم په 3600 کې ستان کړه ټول کړی دی په متواتر توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده، دریمه سرچینه مې زه خپله تللی یم، وار په وار تللی یم، د اشخاصو سره مې مرکې کړي دي، د هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنګ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دي. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال او محمد اسیب سمیم او محمد عارف خروال او استاد ابوبلا رفی صاحب دې ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي، مشورې را کړي دي، اسانۍ په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې. د علوم اکاډمۍ ته لار وسوله، د علوم اکاډمۍ ته زه په ډېر وار وار ورغلی یم، د بیلګې په توګه د حفیظ الله امین درې میاشتې زده وه، د حفیظ الله امین 14 سپتمبر 1999 د 23 دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علوم اکاډمۍ ته. هغه وخت پلیټي کار کوي، نو په هغه کې مې بیلې ورځپاڼې لکه انیس، هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلکشنونه مې په لاره ولیدې، خصوصا د دغه حفیظ الله امین درنیستیز پیر مې راخستې دي، دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې، د دې سیمې مواد راخستې دي. بل بیا څه پس دغه کې دا د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې دریوان لاندې د جولو جولو کلو پیښې هم په نیټ کې چې سر چې څوک یې پیدا کېږي هغه مې کتلي دي، دا په هغه کې مې چاڼ کړي دي چې باړلي دي. څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلي دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې را وړي دي. یعنې زما اوس څه ویلي شي برصاف یوه سرچینه مې نه ده پریښلې چې د هغه څخه مې څه نه دي راایستلي.
حاجي صاحب ولی محمد دا کوم شین ستاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړله، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل، اوس خو لا آسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغه ورځپاڼو را واخلي څوک، لیکن د داود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورځپاڼه خو بیا ډېرې سختې وې چې څوک یې پیدا کړي. په دې برخه کې مو څه کړي؟
زموږ یو شی شته، زه لندن نه تللی یم، د لندن نه تر سنګاپور پورې ګرځېدلی یم. نور خلک خو چې ولاړ چې سیلونه کوي سوغاتونه راوړي، زه په کتابو په ورځپاڼو په دې کې به ورکوم. د خلکو سره مې لیدله هغه کې اوس دی دی چې یو څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دومره وخت چې وخوري هغه هم لکه تاسو مهرباني وکړله هغه شان اوس لاسته راځي. بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي، یو ډېر زخیم کتاب دی، شپږ سوه مخه ګرد د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو پیښو په حواله. په هغه کې د سردار داود په دور کې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومیږي، هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنیو چارو وزارت ته لیږي هغه مې ژباړلې دي. یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي، دغه استاد مې پیدا کړي دي، دا مې ورکړي دي. او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا د نولس سوه اووه څلوېښت څخه څېړلي دي په انګریزي کتاب دي، د ریلیشنشپ بتوین پاکستان او افغانستان د اسلام آباد کې چاپ شوی دی. نور داسې کتابونه چې هغو دا پیښې ورکړي دي، یا اخبارونه د اخبارو کلکشنونه مې پیدا کړي دي، د هغو سمې پیښې راایستلي دي، دا د سردار داود په اړوند یا د کتابو څخه. ډېر وخت دا کتاب په ډېره څه وخوري، اوس دویم دغه څلورم او پنځم ټکونه چې دي هغه چاپ شوي دي. ولې په هغه وخت کې مواد زه ما معاصر تاریخ څېړلی یم، معاصر تاریخ پېشلیک مې لیکلی دی، د هغو پېښو زه خپله ګوایم او دا زری چې دي هغو پسې مې سرچینې کتلې دي.
تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړله، د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرري چې نن سبا خلک ډېره یادوي، د کانګرس وبخشي ډیجیټل لایبرري، تاسو هغه ته لار نه ده کړې آنلاین سه لیغم ځینې مواد راټول کړي؟ ځکه لکه څنګه چې ما اورېدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د دې سیمې ډېر زیات معلومات خوندي شوي دي.
زه خو مې ډېر دغه د عزت ډېر ستونزمن ژوند په یو ډېر پس پاته سیمه کې تېرومه، دا یې چې ما کوم کار کړی دي. زما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پېشلیک پنځلس کتابونه د مسیدو په شکل کې زما د څه چاپ شوي دي، څه مسیدي دي پروپریډینګ غواړي، او پر ډېر کتابونه کار روان دي، ډېر مهم کتابونه دي. پاته دغه نیبراسکا پوهنتون دی، په دې کې ډېر مواد د افغانستان په حواله شته چې ما ډاونلوډ کړي دي، بیا مې ژباړلي دي ډېر مواد شته. مثال په هغه کې یو زما لاسته رالی د کابل ټایمز کلکشن دی، د نولس سوه شپېته د لسیزې څخه یې راخستې دي، بیا در ثور کودتا پورې ډېر مهم دغه دی. تقریبا چې ما په نیټ کې کتلي دي داسې سوکا شیان په پښې کې دي په دې کې، خواري غواړي دا شیان. کار خو تاسو در معلومه ده شیبر صاحب، دا د یو اکاډمي کار دی، خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې یک لوست کم د سردار داود د زیوال پر وخت چې د ثور کودتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه لس بي ساده ولا لس لنا دريش جنا سلوكي ونايرنا نيويت بي ساده ناپولي ولا دا شيش تلكي دا اغا ويمكي ني اغا خم سرعي ما يسكي تروس دا روجان روان دي زمو سلي پتولا نكي دا دلمشانو خبرول او اغا ويل اغا چاپول دير سنمن كاردين ومجب دي لكو اخبل تاریخی مسئولیت تر سره رسو الله پاک به دازمو رستی ټولنه په شعور وبسوله نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور تخپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ اساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښې ده موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفرزو ولاړ دی موږ د خپل اصحاب و نسب په باره کې مستند شی نه لرو اغه وجه دا چې موږ تر هغه هلې ده مګر کلام نه دی کارولې ده کلام نه کار نه دی اخستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنسل ګل اتلسمه کلنۍ مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې په لسګونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الوخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلېش.
دا په لوګر ولایت کې د سنځلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګه له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنې د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونې لپاره اغېزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او د مشاعرو تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې زیات غښتلی کېږي. شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغسې د دې با ذوق یا احتذوق خلک دي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدی قبل هم د ارزښت ورګنی چې ځوان او استعدادونه ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی په اکثر په د ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېرې د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپله مشاعره کې واورو، له هغې څخه موږ تاسو ښه مثبت فکر اخیستلی شو د خپل شعر لپاره. یعنې په خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنې شعر مې پخي.
د لوګر سنځلګل دودیزه مشاعره چې مازدیګر مهال پیل شوه د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکنده غرمې ګران وطن، بل د مست مازیګری روانې ګران دي. راوړي سال ښایستونه تصویرونه، اسنا زکه په سر دي روانې ګران دي.
دردونه، تکلیفونه، سخت وخت دې کړې ډېرې بستې را پرداتا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړې هوا لدا شړۍ او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنځلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهان زیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړل. جونه ظلمیمو د ناوړه رواجو ښکار شوي کار شي چې نوی په دې شم کې د پښتو پرابلم په یارانا کې کمازان رقیبان خامخاوي بل خامخاله دي پخوا کې
د سنزلګل اتلسمې مشاعرې ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینې وطني او عشقي شعرونه په ښه انداز ترنم کړل چې د مشاعرې فضای رنګینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. د ننګرهار اوسېدونکي جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم
کړ. شور دے زما د زنجیر ستار د بنگړو شور دے وطن سرنګ دے زما د زنجیر ستار د بنگړو شور دے وطن شرم دے مې کر کوي تیرے د مور دے
وطن. آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلی دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې له دې تیسس څخه بریالی دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د آواره لکه شمال په نوم د کاون طوفانی شعر به له دوی څخه واورو.
زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ زړه مې چیرته رانه پاتې، سا مې چیرته، بدن چیرته؟ سرګردان ورپسې ګرځم، رانه ورک شو وطن چیرته؟ ګرځوم په اوبو مې خپل خاوره مسافره، راته ووایه یارانه کور مې چیرته، مدفن چیرته؟ او آواره لکه شمال یم، نه سکون نه مې قرار شته. آواره لکه شمال یم، سکون نه می قرار شته. زما د مینې لوری څه شو؟ زما د مینې لودن چیرته؟ د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی. په پردي غربت آباد کې لټومه گلشن چیرته؟ له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم. زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته؟ مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. مودې وشوې نه وینم، له نظره مې پناه شوې. کابلې ښاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته؟ څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. څه بې شوره زندګي شوه، له سړو نه مې زړه ریږدي. لک تودو خطرینه اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟ لک تودو خطرینه اخلم، د عشقونو گلخن چیرته؟
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شعر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلی دی. لاخلی گهیز څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شعر کومې برخې په دې تیسس کې راسپړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شعر نوستالژیک برخه څېړلې ده. دا زما د موضوع د ازمه موضوع شوه. د تیسس د خپل دوه برخې لري، هم د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما، او هم په شعر کې د نوستالژیک اړخ باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده. نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي، دا ټول پکې تشریح کړم. او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالوژي او په شعرونو کې نوستالوژیکي بېلګې مې ورته تشریح کړې دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوې، د نوستالژي په برخه کې کومې ځانګړتیاوې په دې شعرونو کې شته، هغه څه دي؟
نوستالژي خو دا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لرې شي، نو دغه نوستالژي برخه ډېر زیات ده په شعرونو کې لیدل کېږي. یعنی کډوالي خپله د نوستالژي لامل کېږي. بیا درد ده، د کې افسوس ده، د یعنی د خپل د خپلوانو د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، د هغوی په دا غوی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کې دا ټول نوستالژیک دی خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپلی زاینه ته چکله یعنی ور سره بل ځای کې د خپلی زاینه سره مخامخ کیږي ګوري خپل وطن ورته یاد دی دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایل کې دا شیرونه له انسان لیکل کې چې هغه له درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیوجان که هیڅ دا خود نوستالژی توضیح شول خپل دی کون سب طوفانی په شیرونو کې هم د غړخ کومه ځانګړتیا لري یعنی د دې شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده ځینې خلک که څه هم تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواده بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لريوالی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د ښار د خلک کوم شیان ډیر یاد شوي دي.
وطن کور کلی خار خپل ملګري یادوي خپل کورنۍ یادوي خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې ترې پاتې هغوی یادوي خپل وطن یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړله وسېړل ما دغه نوستالژیک برخې بیا په څو نومونو باندې وویشلې چې لومړی د وطن یادو د وطن په یاد زښت زیات شیرونه ویلې دي اوس هم که مونږ د کوم صاحب طوفاني دغه اوسني نوي شیرونه هم چې مونږ ګورو چې په فیسبوک او دا نور رسنۍ کې خپرېږي نو دوی هم مونږ ګورو
چاغوی د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي او دا موضوع د کون طوفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړو چې خپل هم شعر لیکي.
نه دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کون صاحب باندې تر اوسه هیچا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی چې یعنی دا وکولی شو ووایو چې کون صاحب باندې کار شوی ده کون صاحب داسې یو شخصیت ده چې باید پرې باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار پرې باندې نه و شوی. ما غوښتل چې د کون صاحب څخه منندوی د هغه په ژوندوني وکړم نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړه او ځکه مې دا وڅېړله چې کاون صاحب یعنی د کاون صاحب شاعری په ډېر څېړنه ارزي دا غو په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو دا غو په شیرونو کې خپل د شیرونو فورمونه ته وګورو آزاد نظمونه د غزلې ده یعنی ترکیبونه ته وګورو یعنی د دوه شیرونو د ډېر څېړنو ورته ویل لري چې ډېر څېړنه په باندې وشي د کاون صاحب شیرونو
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنګه ویل کل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلاتو سره مخامخ شي تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی؟
زه خپل له دستور سره ډېر زیات مخامخ شوی ما خو دا سوي چې کوم مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلې او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پنتون استاد دی نو هغه د کلیات د از کاون طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاستول د شاعری چې دی د ټول په دوه کتابونو کې کلیات ورته چاپ کړو ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود نو د خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر ورین سنجي ځواب ورکړ او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندی وي نو هغه خپله مخز دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون ځینې تیسیسونه چې ما کتلی دي تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړله چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي ځکه چې دا بیوګرافي د یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي څرنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د دې ژوند په باره کې هم باید څه ولیکي.
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه پکې راوړو کومه برخه پکې رانوړو لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړو پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو هغه پرپوزل وکتل شو پس لاغه چې تایید شو بیا موږ وروسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ دې کې لارښود استاد موږ ته نظر راکړي او راکول او بل دا چې بورد ته یې د پانتون لخوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع ته چې ما په دې باندې کار وکړو
لاغلی که هیڅ څه مننه دوی په خپل تستس کې د کاون طوفانی د شعر نوستالژي برخه راس پړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سرمل احساس دی چې د تیرو شیانو انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي دغه مفهوم د همدې یونانی کلمې دنن هم تغشتی دی. نوستس په یونانی ژبه کې کور ته د ستنېدو معنا ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپلو رواني ناروغانو په اړه لیکنه خپره کړه، هلته یې دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د له لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ور پام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته، او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله ناکله نوی لیکوال یا پخلی لیکوال کوي چې ادبي بهیرونه څه ګټه کوي. دې ته لنډ تاسو ثواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغونډو چې څه د دې بهیر مخکښ غړي ګلالی مومن تر لاسه کړي له دوی بواور.
دا سه لنډ موده مخکې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسې ولیکو لړۍ پیل شوې و چې نیمه جان غینی پیل په دوو ګټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده ښه اغېز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنګونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې او خوندورې کړو، او هغه بهیروالی چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نعیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالی جادویی سفر.
اوسم هم دا کیسه له آغلي مومن څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لرې په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پرېکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغاری جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویېدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه. چې پورته یې وکتل هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله.
سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپي ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیال او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیال په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شي سیالې، ځنګل ته ښه راغلې. زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کېښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې، باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو. نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې، سیالې، زه به هم درسره ملګری شم. زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم. ښکلی ځای نه دی، خو لاره به در وښایم. سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالې خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلېدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیوانات خوشحالی او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په موسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو، دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
دینی ملا رے ملنا مرد جوان ملارے ملکم